خواهد شد.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې د ورځې سیاسي مسایلو ته ځانګړی دی. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره به هم له تاسو سره اوسم، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې وروستۍ چاودنه په کلکه غندلې ده. امنیت شورا په یو بیان کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې وشوه او پړی د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ یې ومنله، د یو چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یو چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. امنیت شورا ټینګار کړی چې د دې کرکجنو ترهګریزو اعمالو عملاً تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي، او له ټولو هیوادونو غواړي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړې لیکونو له مخې دي په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعاله همکاري وکړي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي دي چې د دې چاودنې د څرنګوالي او عواملو په اړه پلټنه پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې بی بی سي ته تایید کړی ده چې د تکواندو خدینه روزونکې خدیجه احمدزاده چې د امر بالمعروف په امر په هرات کې نیول شوې وه خوشی شوې ده. خبر زیاتوي چې نوموړې د ځایي محکمې د حکم په اساس په 14 ورځې بند محکومه شوې وه او نن یې د بند موده پوره شوه. خدیجه احمدزاده د مرغومې په 16 نیټه نیول شوې وه او هغه مهال سیف الاسلام خیبر د امر بل معروف او نهی عن المنکر وزارت ویان ویلی و چې اغلی احمد زاده شرعي مقررات مات کړی و. هغه ویلی و چې څو کس نور هم نیول شوی او محکمه ته به وړاندې شي. لسکونه افغان کډوال د پاکستان له توقیف خونو آزاد او هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نننی بیان له مخې روانونی د پاکستان له توقیف خونو 130 تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستنه شوي دي. بیان په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور له مخې وایي دا کسان له یوې ورځې تر دوو میاشتو پورې د بند په مودو محکوم وو او د دې ریاست د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR په خپل تازه راپور کې چې وړ مورس خپور شو ویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د کمشنری د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر 1,50,000 ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د سولې پلاوی اعلان کړ. د ترامپ په مشرۍ دا پلاوی په پیل کې په غزه کې د سولې پر ټینګښت تمرکز کوي. د دې ابتکار د لاسلیک مراسم د سویس په داووس ښار کې ترسره شول. ترامپ د نړۍ لسګونه مشرانو ته بلنه ورکړه چې له پلاوی سره یو ځای شي او ویې ویل دی غواړي پلاوی د غزې پر اوربند سربیره د نورو ستونزو اورۍ ته هم پاملرنه وکړي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو پر مهال د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او وی ویل چې ټولټال 3,111 کسان وژل شوي دي. د جرمني د ډی پی خبری اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د ایران د ملي امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ خپره کړه 2,420 وژل شوي کسان بې ګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او امریکا چې د ایران زړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د 8 او 9 په شپو یې د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز اعمال ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د هڅه چې بهرني حکومتونه پړبولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره خندونکې هڅه ده.
آزادۍ په چپوکی
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ښه راغلاست. په پلازمینه کابل کې د دوشنبه په ورځ په یوه هوټل کې چاودنه وشوه چې پړای د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې ومنله. په دې چاودنه کې د یوه چینایي وګړي په ګډون اووه تنه ووژل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شو. د طالبانو د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل دا چاودنه مازدیګر مهال د شهرناو په ګلفروشۍ کوڅه کې د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې وشوه چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایی او شپږ نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمیر نور کسان هم ټپیان شوي، خو هغه دقیق شمیر ونه ښود. ښاغلي زادران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه. د اسلامي دولت دلې خراسان څنګه له دې مخکې په کابل کې د 2022 کال د دسمبر په 12مه د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل د خونړي برید پړه هم منلې وه. د ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. په کابل کې د چین سفارت له چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا یې له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په خبرتیا کې ویل شوي چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول دا ټول شرایط په پام کې ونیسي. همداراز سفارت هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې د مهال په افغانستان کې میشت دي سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعت کړي. د دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 16مه د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان د ختلان ولایت د شمسالدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې هم درې چینایي وګړي وژل شوي وو او یو بل ټپي شوی وو. او وروسته د نومبر په 13مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې چینایي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په نننۍ پروګرام کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. په خپرونه کې راسره میلمانه دي په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر او د چارو شنونکی حتف مختار ته مو هم بلنه ورکړي. او زما همکار سید بهروز دلیری هڅه کوي چې له ښاغلي مختار حتف مختار سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. خو مخکې له دې چې مختار صاحب راسره شي، شنواری صاحب لومړی تاسو ته درځم. ډیره موده په افغانستان کې حملې نه وي، مخصوصا د داعش حملې او طالبانو هم لکه څنګه چې موږ ولیدل په خبرونو کې راغلل پر داعش ډلې ځپونکي ګزارنه وکړل. اوس څه شی بدل شوي، څه پېښ شوي چې دا ډله بیا وتوانېده چې برید وکړي؟
سلام په تاسو ټاکل صاحب او قدرمنو اوریدونکو او معزز ملګرو، تاسو وګورئ کوم ادعا چې طالبان الو
تاسو ته هم سلام وړاندې کوو.
مننه، په خیر او سلامت شئ. تاسو وګورئ دلته باس لدی ده چې کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي د داعش د منځورو په کله باندې دا یو غیر واقعي ادعا ده. د دې په خاطر چې داعش ورځ تر بلې پراخیږي، غښتلی کیږي، د دې په ځای چې هغه تضعیف شي. د داعش په پیژندلو کې طالبان ستونزې لري. د طالبان خپله مختلف کچې غړي د طالبانو د داعش د ایدیولوژۍ نه متاثره دي، او حتی هغه افراد او اشخاص د طالبانو په منځ کې چې د طالبان د ناخوښي لري هغوی عملا د داعش سره اوس په همکارۍ باندې بوخت دي. تاسو وګورئ کوم عملیات چې د 2018 کال نه راپدې خوا باندې داعش کړي دي، ډېر پلان شوي او هغه اهداف د خپل عملیاتو لاندې راوستي چې د دوه لپاره یې لومړیتوب درلود. دا غیر نه په غیر په 2018 کال کې چې کله داعش ته د زمینه مساعده شوه چې دوی نور هم پراخه شي، دوی خپل ستراتیژي د القاعده غوندې بدله کړله، نو خپل ځان د طالبانو په منځ کې مدغم کړ. د طالبان لپاره د دوی پیژندګلوي لومړی سر کې ډېر ستونزمن
کار. مګر شنواره صاحب، شنواره صاحب، عملا د حقیقت په میدان کې خو مونږ وینو چې طالبان او بخي داعش ډله د ډېرې مودې لپاره ونه توانېده په افغانستان کې حمله وکړي. دا حمله هم له ډېرې زیاتې مودې وروسته شوې ده.
تاسو وګورئ د خلیل قانی سره دی چې هغه د طالبان د خپلمنځي شخړو قرباني ولې عملیات داعش تر سره کړل، ولې زمينه ورته د ځینې طالبان د خانه مسایت شو. په قندهار کې کوم عملیات چې تر سره کړل، په بدخشان چې کوم عملیات تر سره کړل، په مزار کې چې کوم عملیات تر سره کړل، دوی هغه عملیاتي پیاوړتیا او ظرفیت لري او په عین ترتیب باندې دوی نه غواړي چې ډېر په هغه عملیاتو کې ځان بوخت کی چې دوی ښکاره شي. دوی غواړي چې د پوښښ لاندې خپل فعالیتونه تر سره کړي، په دې چې د دوی لپاره نور ستراتیژیک اهداف د سیمې هیوادونو کې او د سیمې نه لری هیوادونو کې هغه د دوی لپاره مهم دي. فقط د اوس لپاره دوی په هغه ځایونو باندې بریدونه کوي، عملیات تر سره کوي چې هغه ته دوی لومړیتوب ورکړي او د هغه تر څنګ دوی خپل جنگلوي ته دا وښيي چې دوی په عملا په صحنه کې حضور لري. ولی د داعش پیژندل د طالبانو لپاره ستونزمن کار دی. په عین ترتیب د مسلکي او تخصصي لحاظه د طالبانو دغه وړتیا هم لري چې د داعش ګواښونه یا ستراتیژي وڅېړي چې د هغې په بنسټ باندې دوی تدابیر ورته ونیسي. ولی که موږ چېرته پاملرنه وکړو، که چېرته طالبان واقعا دې ته هوډمن اوسي چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي او په چټک ډول باندې د دوی د منډړو لپاره ځینې چارې ترسره کړي، نو هغه دا ده چې دوی باید په کور دننه په افغانستان کې د هغه بنسټونو نه او د هغه بشري ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي چې په دې برخه کې پوره تجربه لري او په دې برخه کې پوره کړنې په جمهوریت کې کړې وي. او که چېرته موږ یو ټکی بلند یادونه وړ دی، که موږ چېرته د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ اوس د داعش ګواښونه پرتلکو، نو د داعش لپاره اوس لوی فرصتونه او لوی چانسونه په لاس ورغلي او د دې نه دوی پوره ګټه پورته کوي. او د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې په افغانستان کې د داعش خراسان فعالیتونه تر 15% پورې کچه راټیټه شوې وه، او په سر کې چې دوی کله خپل هغه پراختیایي عملیات په افغانستان کې پیل کړل، د شرقي زون د استقامت نه دوی تقریبا 80% په افغانستان کې وده کړې وه.
مننه. وړاندې په خبرونه کې به شنواره صاحب تاسو لطفاً دې سوال ته هم ځواب ووایي چې د جمهوریت په کلونو کې، مخصوصا په وروستیو دوه دریو کلونو کې تر سقوطه پورې، د داعش ډلې حملې ډېرې زیاتې شوې وې. ولې دې موضوع ته وروسته راځو؟ اوس اتمر صاحب سره خبرې پیلوم. اتمر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د داعش ډلې حملې فکر کوي یوازې د چینایانو پر مرکزونو یا د چینایانو پر ګټو او اهدافو متمرکز دي، او که دوی مهمه نه ده ورته د هدف د طالبانو د نظام کمزوري کول دي او هر څوک چې په مخه ورزي حمله پی کوي؟
مننه تاسو ته، جناب شینواری صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د داعش دغه برید دا وښوده چې داعش اوس هم کولی شي چې کوم اهداف چې دوی وټاکي هغه اهداف ته دوی ورسیږي. یعنی دا د طالبان هغه دا ضعیفوي چې طالبان وایي چې د دوی په کنټرول کې ټول افغانستان دی او هیڅوک نشي کولی چې دلته د دوی پر ضد کوم اقدام وکړي. بله خبره دا ده چې خپله داعش سازماندهی د داعش د هغو قوتونو له خوا نه ده چې هغوی هم د مالي له لحاظه او هم د امکاناتو له لحاظه ډېر بډای دي په اصطلاح دلته. او په ضمن کې لکه چې شینواری صاحب ویلي، سلفیان، داعشیان یا مثلا طالبان، دوی په مجموع کې د یو ډلې مختلف ورژنونه، مختلف ډلې دي. یعنی د دې تصفیه کول او بیلول دا ډېر مشکل کار دی، غیر د دې نه چې دوی خپله یو بل سره وپېژني. یعنې د بهر نه د دوی بیلول د فکري لحاظه دا آسانه کار نه دی.
اوبخي اتمر صاحب، له فکري لحاظه خو یوه خبره ده، مګر عملا د امنیت په ډګر کې که تاسو ورته وګورئ، پورستیو څو کلونو کې طالبانو ډیر اسانه دی دایشیانو مرکزونه وځپل او د هغو پر ضد عملیات وکړل. د خبره څومره دقیقه ده چې د طالبانو د لیکو بیلول له دایشیانو نه یوه سخته خبره ده، په داسې حال کې چې هغو عملا ثابته کړه چې په ډیرو برخو کې د داعش مرکزونه له منځه وړي دي، او حتی دوی دا ادعا لري چې موږ داعش ډله په افغانستان کې بالکل له منځه وړې ده.
ګوري دا استخباراتي ډلې دي، دا داسې د تیوریکي فلسفې پر اساس هم نه دي چې زه تاسو ته وایم. که د تیوریکي فلسفې پر اساس وای، دغه نورې ډلې چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جنګېدلې، اوس تاسې ګوري چې د فلسفې له لحاظه دوی هېڅ شی نه دي، هېڅ بې معنا دغسې هم شی دی. دغه ټولې ډلې چې تاسې وګوري اوس هم دوی استخباراتي ډله ده، که طالب دی که داعش دی که دغه نورې دي، دوی خپل اهداف هغه برنامه یا هغه پروګرام چې د دوی د هغه قوتونو لخوا نه چې دوی ته ورکول کېږي دوی هغه تعقیبوي، او دا د سیمې د سیاستونو یا د سیمې د جیوپولیټیک خبره ده. یعنې دا یوازې اسلامی فکر باندې ولاړ نه دی، دا ډېر 80% دا استخبارات دي. او اوس هم که تاسو وګورئ د چین اتباع په افغانستان کې یا مثلا حتی په تاجکستان کې دوی باندې بریدونه کېږي او دوی وژل کېږي. او دلته تاسو وګورئ چې چین څه ګټه لري په افغانستان کې، د چین سرمایه‌ګذاري دی، د چین پروژې دي په افغانستان کې، په پاکستان کې، او هغه هېوادونه چې د دغه توسیې یا د دغه سیاستونو مخالف دي، هغوی نه غواړي چې چین دومره برلاسی، یعنې د چین دپاره سرخوږی پیدا کړي. دوی اوس هم چینایان په افغانستان کې په پروژو باندې، په تیلو باندې مثلا، په معدنونو باندې، همدغسې په نور واړو پروژو باندې دوی سرمایه ګذاري کړی. او دغه رقیب هېوادونه کوم چې اوس د پردې تر شا سړی مختلف قوتونه ګوري، یعنې داسې حکم نشي کولی چې یوازې دغه قوت دی. دلته هم سیاسی مسائل دي، هم تیوریکي مسائل دي. خپله داعش د تیوري له حیثه ځینې عربي هېوادونه دي چې دوی ته پیسې ورکوي، دغه امکانات ورکوي، او هغه هېوادونه د مادي لحاظه ډېر قوي هېوادونه دي. نو کله چې پیسې تاسې دغسې خلکو ته ورکوي او د هغوی نه غوښتنه وکوي، هغوی تاسو ته هر کار کوي، ځکه د هغوی هغه فکري جوړښت هم دومره قوي نه دی چې دوی خپل په تیوري باندې دومره متحد واوسي، بلکې دوی په مخه استخباراتي مسایلو باندې، په هغه کوم چې دوی ته پروژې ورکول کېږي، په هغه باندې دوی د تمرکز ډېر دی. خو زه داسې فکر کوم چې په دغه برید کې یو خو د طالبانو دغه ادعا چلنج شو چې دوی وایي چې موږ هېڅ امنیت زموږ تر کنټرول لاندې. یعنې تاسو ولیدل چې د شهرناو په ګلفولوشي کې دوی وکشي کولی چې دغه برید تر سره کېنو، نه دا چې دغه ادعا ناقص دی. بل خبره دا دی چې چین ته هم یو نوع غیر مستقیم یو اخطار و، چې موږ کولی شو چې ستاسې کسان دننه په افغانستان کې یا د چین نه بهر تر برید لاندې ونیسو. بل خبره دا دی چې که موږ د بل زاویې نه وګورو، دا هم امکان لري، ځکه چې د دې ایوب دا کوم چې چینایي وګړی وژل شوی، د دې جنازه طالبانو وکړ، یعنې په دې معنا چې دا مسلمان و او دا ایغور و او دا طالبان سره نږدې و. داسې هم احتمالات لري چې استخبارات د چین، ځکه چې هغوی خو طالبانو سره هم چې نږدې دي، د یو هدف دا دی چې دوی د ایغور حرکتونه دننه په افغانستان کې تر خپل نظر لاندې وساتي. دا امکان هم لرې نه دی چې موږ داسې فکر وکړو چې دغه برید به احتمالا د چین د استخباراتو کوم پروژې او هغه تر شوې نو دا سل په سل کې سره وسوي لای نشي لیکن هغه فرضی ډیر زیات دي په دغه وخت
ډیر زیات مننه له تاسو نه شنواره سه بیا ځل بیا تاسو ته راځم د اتمر صاحب یو احتمال دا هم نه ردوي یعنی فقط یو احتمال دی زه خبره پوښولم چې دا کار چین پخپل کړی وي په دې خاطر چې دا وژل شوی یو تن هم چې نوم یې یاد شو دلته دا مسلمان دی نو دا امکان څومره شته یو په میلیون کې یا یو په لزر کې یا یو په زرو یو په سلو یو په لسو کې شته چې چین دی مثلا په افغانستان کې داسې یو اقدام وکړي
په خیر وې سې زه د اکبر صاحب د خبرو په تایید باندې یو څه غواړم چې په دې اکل باندې ساس د پښتنې پاک لپاره مشخصا اضافه کوم ګورې لکه څنګه چې اکبر صاحب وویل د استخباراتي لوبې دومره جوړي او دومره محرمي او دومره مخفي چې اټکل درسته ده د اټکل په کچه به موږ داسې یو اټکل وړاندې کوو یا داسې تحلیل وړاندې کوو ولې دا چې موږ واقعا داسې یو ځای ته ورسیږو چې وشو کولای چې زموږ قناعت حاصل شي چې داسې یو کړه یو استخباراتي سرویس په مخامخ ډول باندې ترسره کړي دا به ستونزمنه وي ولې د ځینې خوځښتونو لپاره د ځینې اهدافو لپاره او د ځینې جیوپولیټیک مسایلو لپاره شک نشو کولای په دې چې موږ وګورو څنګه په دغه یو پرمختلل نړۍ کې په دغه یو پرمختللې ټکنالوژي کې په دغه یو پرمختللې استخباراتو کې په دغه یو پرمختللې پوزونه کې بیا هم تروستي ډلې ټپلې دغه واک او ځواک لري چې دوی داسې کړنې تر سره کوي نو دا غو پښتنې دي چې دا په ډېر اکیډمیکو استخباراتي مباحثو کې هم مطرح کیږي ولی دا چې د دې هغه زموږ تاسو په استلا سره نخ پیدا کو یا موږ په دې قناتو پی یا یقیني شو دا به ستونزمنه چې موږ دې ته مطلب ځواب وړاندې کو او اتمر صاحب هم دا به انداز څرګند ک په ټوله کې تاسو ګوري دغه د تروریزم په وسنی اثر کې یا په تیرو وختو کې دغه یو روخانه او واحد تعریف نه دی وړاندې شوی دغه خپل پښتني رامن تکي دویم تکي دغه د چ په تروريزم کې خو بد تروريستان رنګول د خپل یو بل فرصت دی چې تروريستان ته ورکی ولی مونږ چې کله په تروريستي کړلو او تحرکاتو باندې چېډنې کو او کتنه کو مونږ دې پایلې تر صحیح چې تروريستي ډلې ټولې دې دلې کله هازه د یو چتر لاندې دي او د یو هدف لپاره دو کرنټر سره کی او د دوی ترمن یو ایدئولوژیکي توافق او تفاهم موجود ده مداغت پنسټ دوی ځان لپاره ډیر فرصتونه رامنځته کړی دي او په عیني ترتیب باندې زیاتره هیوادونه او سیاسيون د دوی نه متاثر دي د دې په خاطر چې د اغوی لنمحاله ګټې د خطر سره مخامخ نشي
ته باندې سیاسيون او به کوم سیاسيون کوم سیاسيون ته مو اشاره ده شنواره سه
مونږه اشاره په مجموع کې د ټولو هیوادونو سیاسي نتم اشاره ده
هغه استخباراتي کړي چې اتمر سی بیا دونه کوي هغه خي
نه مونږه هدف هغه سیاسي چې په حکومتونو کې په واک کې دي هغه د خپل لنمحاله ګټو لپاره د خپل لنمحاله اهدافو لپاره او د خپل لنمحاله لاسته راوړلو لپاره دي تړکیږي چې تروريستان ته باج ورکي او فرصت ورکي ترڅو د هغه د عملیاتو نه مسئول
وساتل شي مخکې تاسو یادونه وکړه شنواره صاحب چې طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې د داعش ډلې مخه ونیسي او تاسو هتا وړاندیز وکاو چې دوی باید د جمهوریت د محل له امکاناتو او وړتیاو کار واخلي دا عملاً څنګه ممکن دی چې مثلا تصور کوي چې د ملي امنیت د اداري او پخوانی مامور یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی مامور چارواکی یا په کارپو متخصص ورشي او له طالبانو سره همکاري وکړي د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوغونه مرسته وغوړي د سې یو کار په دا اوسنیو شرایطو کې ممکن دی
په خیر وې چې فصل دا پښتنه تاسو بیا هم تکرار کړئ چې زما منظور التداو کچې ته طالبان واقعا دغه هوټ لري نو دا هوی د پاره ډیر کورنۍ ستونزې پرتی دي چې هغه باید حل کړي. تروریزم سره او د داعش سره واقعا مبارزه باندې دوی هوډ لري او په دې باندې دوی متقاعد شوي چې د دوی د نجات لار او د افغانستان د نجات لار دغه ده چې دوی دغه کړنې ترسره کړي. دلته بحث د مشروعیت رامنځته کیږي، دلته بحث د نظام رامنځته کیږي، دلته بحث د ولس د غوښتنو رامنځته کیږي. ما منظور دا نه و، ما چې یعنی که چې منظور دا و که چېرته طالبان واقعا دغه هوډ لري او دغه ذهنیت دوی کې چې د تروریزم سره او په ځانګړي ډول د داعش فرانسان سره دوی مبارزه وکړي، دوی باید په کور دننه کمې نیمګړتیاوې چې دي هغه ډکې کړي. د هغې نه وروسته دغه فرصت مسایدېږي چې هغه ظرفیتونه چې واقعا په دې برخه کې تخصص لري، تجربه لري او عملاً په ځانګړو عملیاتو کې ونډې درلودلې، د هغوی نه ګټه پورته کېدلی شي. ولې هلته ملي مشارکت مهم ده، هلته مشروعیت د نظام مهم ده. موږ تر اوسه پورې د طالب دپاره کوم دینی مشروعیت او کوم قانوني مشروعیت نه دی ورکړی او نه لري. نو دا د دوی خپلمنځي ستونزه ده چې اول خپل دوی باید که چېرته دوی دغه حالت ته دوام ورکړي، دا معنا لري چې دوی د تروریستي ایدیالوژۍ یوه برخه ده. په دې چې د تروریستي ایدیالوژۍ د کړنو یوه برخه دغه ده چې یو ولس ته په فقر کې او په بېسوادۍ کې وساته تر څو ستا دپاره د ښه پرمختګ زمینه مساعده شي. نو په دې بنسټ باندې من داسې وایو که چېرته طالبان واقعا کومې هوکړې چې کړې دي، کوم هوډونه چې کړي دي د نړیوالو سره په ځانګړي ډول د امریکې د متحده ایالاتو سره، نو هغې ته اورمن که چېرته پاتې کېږي او غواړي چې واقعا د تروریستي ډلو نه دوی هم راووزي، د متاثریت نه هم راووزي او دوی خپله هم سپین شي، نو په هغې دپاره نورې ډېرې کړنې چې هغه ترسره کړي، د هغې نه وروسته د دې امکان او فرصت مساعدېدای شي چې د هغه ظرفیتونو نه چې واقعا د تروریزم سره په مبارزه کې تخصص لري او تجربه لري د هغې نه ګټه پورته شي. ولې متاسفانه په تېرو څلورو کلو کې څه کم پنځه کلو کې د طالبانو کړنې چې موږ د ارزونې لاندې نیولې دي پایلې ته رسېدلي چې طالبان تر اوسه پورې کوم هوډونه چې کړي دي د هغې هوډونو د خپلې کېدو دپاره هم کوم هوډ نه لري او د راتلونکي دپاره هم دوی داسې کړنلارې نه دي وړاندې کړي چې هغې باندې زموږ د ولس اعتماد یا باور ترلاسه کړي. او په عین ترتیب باندې متاسفانه او بدبختانه چې کومې کړنو باندې چې دوی اوس ټینګار کوي، دا زموږ د هېواد دپاره یوه د یو بلې بدبختۍ او بل ناورین زېږنده کېدای شي.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته راځمه. خو ښاغلی شینواری خو دا خبره رد کړه او په مشروط ډول یې وویلې چې که دغسې شرایط برابر شي یا طالبان مشروعیت ترلاسه کړي، نو کولای شي چې د پخواني جمهوري نظام د پرځېدلي جمهوري نظام متخصص کارکونکي راشي او له دوی سره په دې چاره کې مرسته وکړي، یعنې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې. مګر له یو بل نظره که ورته وګورئ، طالبان اوس د افغانستان پر ټوله خاوره تقریبا واکمن دي. هلته خلک تګ راتګ کوي، ځي راځي. البته ستونزې بې له شکه شته، د بشري حقونو سرغړونې شته، د افغانستان د ملي اردو او د پخواني پوځ د سرتیرو د وژل کېدو یا د ځورونو په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. مګر له بلې خوا تاسو په افغانستان کې یو حکومت لرئ چې تقریبا ټول قلمرو یې په ولکه کې دی، نو د دغه هیواد د ساتنې لپاره هم فکر کوئ چې د جمهوریت د محل د متخصصانو له ځواک او توان نه یا مسلکي تخصص نه استفاده ناممکنه ده؟ بیا هم
اصلا خو تصور داسې و چې طالبان کله چې واکمن شول، دوی باید خپل فکر داسې جوړ کړی وای چې هر افغان په خپل وطن کې، په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار حق لري. یعنی که دغه فکر طالبان سره سم پیدا شي، د دوی واکمني به زه فکر کوم چې ډېر دوامداره په هغه خلکو باندې ولاړي. خلک به د دغه حکومت پلوي کوي، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه شو. طالبان په دې فکر کې دي یا په همدغه طرز فکر کې دي چې دوی د خپلې فلسفې پیروان دي. دوی هغه مشروعیت هم د خلکو نه غواړي او نه ورته محتاج دي. نه مشروعیت د نړیوال نه نه غواړي نه ورته محتاج دي، بلکې که داسې فکر کو د بلې زاویې نه د طالبانو، ما داسې فکر نه کوه ولکې، ما داسې فکر کوه چې طالبان به دغسې یو حکومت راولي په افغانستان کې چې هغه ملي حکومت وي او هغه کې هر افغان ځان وګوري. ځکه دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه پوره درس هر افغان ته ورکړی چې هغه باید که واک کې وي ترقم حکومت داري وکړي. متاسفانه چې دغه هیلې ناهیلې شوې، یعنې هغه امیدونه چې خلکو درلودل ورځ تر بلې دوی تاسو وګورئ خپل تشدد په خلکو باندې ډېروي، هغه د پس زیاتوي. او دلته دی چې صرف هغه وخت دپاره د دوی اطاعت کوي کوم چې دغه فشار په دوی باندې، او دوی په دې خبرې باندې پوهېږي، ځکه دوی ورځ تر بلې خپل فشار په خلکو باندې، د دوی په شخصي حریم باندې، د دوی په شخصي کارونو باندې، حتی د دوی په کورونو باندې او په نورو شخصي مسایلو باندې دوی واردوي.
د پخواني پوځ د پخوانیو وسلوالو ځواکونو پر غړو هم
یقینا تاسو وګورئ وژل کېږي، د کورنۍ ایستل کېږي. هغه کسان چې د بهر نه بېرته ګرځېدلي دي، تاسو خو مطبوعات کې هستئ، په میاشت کې دوه درې حادثې څلور یا پنځه حادثې همداسې دي. چې
اما په عین حال کې اکبر صاحب په کابل کې، په افغانستان کې، په ولایتونو کې د پخواني وسلوال پوځ یو شمېر پوځیان، منصبداران، حتی د جنرالانو تر سویې پورې شته، د اوسم په افغانستان کې دننه شته.
تاسې خو کرزی سره شته، د کرزی هغه سړی و چې د امریکا په طیاره کې راغی. کرزی خو دولس کاله رئیس جمهور همدغه طالبان په وخت کې د کرزی حکومت او دغه اردو په دې طالبانو عملیات نه کوه. ولې کرزی ته څه نه وایي؟ ولې دغه نورو ته څه نه وایي؟ البته دلته خو بیا هم همغه خبره ده چې د دوی اړیکې او ارتباطات، یعنې زموږ هدف دا چې عام خلک، عام ولس، که ټول فوځیان همدغسې وي لکه چې دا نور دي، تاسو چې یاد کړئ جنرال صاحب دي، مشکل نشته. همدغسې ملکي کسان دي چې راشي، خپل وطن دی، خپل کاروبار دی، خپل مثلا وظیفه دی، دا خو هېڅ مشکل نه دی، دا خو ښه خبره ده، مونږ په دې باندې خوشحاله کېږو. لیکن متاسفانه دغه نه دی، او محدود کسان چې دي لکه اوس وزیران شته دي، پخواني وزیران په کابل کې ناست دي، د دوی اړیکې چې تاسې وګورئ، دوی د اوس نه اړیکې طالبانو سره نه لري، خو د دوی عکسونه تاسې لیدلی دی چې زه یې نوم نه اخلم، تاسې دا ټول لیدلی دی چې دوی ملا برادر سره عکس نیولی، مثلا سانکي سره عکسونه دي، خو د دوی ارتباطات د پخوانه وو. نو ځکه دوی اوس کابل کې ناست دي، خو افغانستان کې هم دي. زما هدف دا دی چې عمومي په ټول افغانستان کې دغه سیاست یا دغه پالیسي باید وایي چې متاسفانه نه دی، ځکه چې طالبان حکومت نه دی، طالبان یو فلسفه ده، یو فکر ده، افراطیت ده په اسلام کې. ډېر کسان داسې وایي چې اسلام کې افراطیت نشته، معتدل اسلام هم نشته، ټول اسلام یو رقم دي. زه دی وایم چې نه، داسې نه دی، دا یو فلسفه ده چې که تاسو د دې ریښې وګورئ چې نولسمې پېړۍ نه راشوره سوی، دا یو فکري روان دی، یو فکري جریان دی دغه اسلام کې رامنځته شوی، او دا افراطیت دی. او دوی هېڅ نوه تعامل ته غاړه نه ږدي، فقط د دوی ایدیولوژي، د دوی فکر، همغه محدود فکر چې متاسفانه هغه د اسلام سره هم اړخ نه لګي. که تاسو د اسلام قوانین او اصول صحیح وګورئ، هغه کې دغه افراطیت چې دوی نه یوازې په افغانستان کې، په ډېرو نورو ځایونو کې، په فلسطین کې تاسو دا ګورئ، په عربي هېوادونو کې دا ګورئ، دا یو لوی بنسټ لري، یو فلسفه لري چې په هغه باندې دوی ټول معتقد دي.
ډېره زیاته مننه. زموږ بحث دوام لري. تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اورئ. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي، د دوی خبرې به واورو، کیدای شي چې پوښتنه هم ولري یا نظر لري، اوس به معلومه شي چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام.
مننه روغ اوسې اتمد صاحب ته سلامونه وایم. البته بل مېلمه ته تاسو ته محمد ابي احمدي هم بغلان محترمه روغ اوسې.
ښه راغلاست احمدي صاحب، مهرباني وکړئ، څه دې ویل؟
مننه. البته تاسو خو د چا خبره په داعش په کابل کې عمله اوسه، دا هوټل په دغه باندې چینایانو باندې تقریبا نو د موږ تاسو مېلمنو خو خبر بل فاته بوله تقریبا یعنې داخلي مشروعات چې موږ تاسو وایو تاسو صاحب محترمه تاسو هغه خلک یاستئ سمنګ در سالیو کاله زیات کم نه جنگ تجربه کړی ته د خپل بشریت یو حکومت نه درلود یعنی پټوله کې دا تاسو د ما پاکستان د اتمر صاحب نه یو اکیډمیک سړی دی خو سړی دی په یاکلا نو موږ یو لږ داخلي جنگ د افغانستان یعنی ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ قریه په قریه څه خبره نو پټوله کې چې ګورو موږ افغانان یعنی زیات نه وخت لري لته چې موږ د دې کې له باندې راستو یعنی زیات تر خلک موږ نه سړي دا ته یعنی دا او د حکومت خلک یې معنا دا اوس ملمنو نو چې موږ دوی په تقریبا دوی ورځې ځان ته پوهان ویلې تقریبا د څه په ورکه چې چا ویلې چې پلاړې صاحب اویا زبې زلې دي چې دوه ورځې دي په ټولو کې ګور افغانستان کې ډوړې ته بوت تکل څه مختار و موږ د دنیا له مزایو نه استفاده و نه کړ غیر مرګونه او غیر یعنی تقریبا ماجرات یعنی تقریبا ډیرو کړې دوه په دې اړه څنګه خلک چې په راځي حکومت راځنو یو تعداد به هغه نړیوال قوانین به منل خو بیا به داخلي خلکو نه منل تقریبا د څه خلک څنګه به سره جنګېدل چې هغه قوانین چې دوی ته خرجان شو چې کوله مګر موږ ته چانه منل نه په ټولو کې موږ ته چې ګورو سره د درته چې دا وره شي نو اوس دا غمل په تپل سي په کابل کې په دا هوټل کې په چدای دا اوس نو زیاتره وخت به غوښتل چې ویل شي داش په غاړه واخسته نو څه یو نوم ورته تقریبا یو کزم مخالف وشي که بیا لاس نمبر چې یو کار کوم بیا وایي ولا داش تا کار کړه نو په ټولو کې موږ ګورو موږ راځي ته ډېر بیدار یاست چې په اصطلاح باندې خپل وطن لپاره هیڅ چا خدمتونه کوي دا اوسنۍ حکومت چې راغله یو د پر خناري وي تکل چې مخترب شي موږ دا وکړو دا به وکړو خو بیا هم موږ ګورو د ټول ډېر حکومتونه یعنی تقریبا خلک په شاته ولادي په چا په اصطلاح باندې چې موږ د افغانستان کې اوس موږ د تر معلومیږي او بل دغه مخکنی فوجیان تقریبا د وضو کسان تکل چې تاسو هغه ته اشاره وکړه مخترمه یعنی تقریبا موږ سره د ګاونډیان دي غټ غټ دي درلود یعنی مقامونه درلود مګر اوس کور کې دي تقریبا ګرځي باندې ګرځي هغه بوخ دي نه دغه ټول نه کې نو یو چې دا خلک د چې ګمنډیان د څه ظلم به کاو ګمنډیان باندې حق نه به نه زورول به خراب به تکول او حل به نو هغه زیاتره الله له قوت لري تقریبا باجه ولا په شاته پورې شتل تا خو نو وطن مو تاسو وطن مال کومه چې یو تکل څه محترمات چې په موږ سره نه واسي سبا ورځ شوټ موږ ولاي وای تقریبا هغه خارجان سره غلي ولغه موږ ښه استفاده کړی وای پد خپل ملت تملا سره تشکر وای نه کوڅه په کوڅه جام تقریبا دا ورځ دمه چې کله کړه اوس ته په دغه جمهوریت وخت کې به زمستاني عملیات وکړ به تاسو ستنیو نو په دغه خلک دغه سن سر مخصوص سره ته دغه جوړ سره مخ میسي وله اوس موږ ور د حکومت ته ټول هي کیول شي دا وطن هم جوړ شي دا خلک کنده نه سره به فرارونه کیه نه تقریبا دغه دنیا لو هغه نه معاشات که هو اخلي مزه واخلي
مننه احمد صاحب سوالم لري یک ایواز نظر مخبل وای
مننه البته ما سوال دغه داخلي مشروعات ځین زیاتره وخت کې وای چې مشروعات وس کم ده که هو کې کوم دغه ما سوال
مننه دې ته به حتمان اتمر صاحب جواب وای یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ازادي په صفو کې پروګرام ده
تشکر تکر صاحب سلامونه می قبول کا سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
تاسو ټول همکارانو ته درنو ملمنو ته سلامونه قاری محمد ای پښتون یم د جوزجان
قاری صاحب سلامونه په خیر اغلی هر کله راشي مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
تشکر پښتنه لرم نظر به ورکم د سلنده کوي
او مهرباني
تکر صاحب اصلن کا چیر پر پس منظر ته وګورو دغه تتنه د حضرت عثمان صاحب د خلافت را ورسته د حضرت علي صاحب په خلافت کې بيخي ډېر اسو دغه تتنه او دغه مشکل د مذاهب تر مابین او د افراد تر مابین د اوله څخه د خلفای راشدینو په دوران کې شرار روان دي تر اوسه پورې ان شاء الله تاسو درون یې ملل لري اتمر صاحب کده تاریخ الانبیاء او تاریخ الخلفاء او د سیرت لوستي دا تتنه روانه ده د اوله تر اخره اوس پر اسو موږ خپل وطن ته چې دا پټه څنګه ګولېدلای شي او دا پټه باید څنګه ګول شي د دې پټنې مخکړی باید څنګه وشي اول خو مشکل دلته دی چې موږ د مشکل مخنیوي هغه وخت کوو چې پټنه رااله ما کوړته نو بیا دې زما مخنیوي کوم یا باید د دې پټنې مخکړی هغه وخت وشي چې پټنې زما کور ته نه راغلې. پټنې چې زما کور ته راغله بیا نو مخنیوي مشکل دی، بیا زه د سره ګډوډ یم. اورانو حساب ته دی بلې هو دا نظام ملت هم تر شا ولاړ دی. واقعان لکه احمد نبی احمدي چې وویل ملت هم تر شا ولاړ دی، خو دلته ډېرو خبرو ته اړتیا شته. یو دوی بیا د نمونې په شکل درته ووایم، یو خو دغه نظام هغه نړیوال مشروعیت یې پر هر صورت کې لري که نه لري، دغه نظام ته پکار دي چې د تېر جمهوریت د نظام څخه دوی زده کړه کړې وای او د دې پټنې مخکره یې په سرحداتو کې کړی وای. او بله خبره دا ده چې دغه د خوارجو ډله یا داعش ډله د دو قومندانان چې خلک یې په قتل ورسول نن هم دلته ګرځي. موږ یې پېژنو، په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول، چا محاکمه نه کړه، دلته ګرځي
د داعش ډلې قومندانان ګرځي.
یو بل دا وایي ولې داسې نه کوي، دا زموږ سره نظر بندي. نو په دې حساب باندې د دې پټنې مخکرۍ نه شي کېدلی. بل دې نظام ته دا پکار دي چې مسلکي افراد، تخصصي افراد، دا چې د هر چا وي، د هر قشر وي، د هر ملت کې فرق نه کوي، د هر ملت کې باید مسلکي افراد د ځان سره ودرېږي چې یو سړی دشمن چې د لیرې را معلوم شي، دوی دونه مسلکي چې دشمن وپېژني او په حالت کې د تحقیقاتو داسې مسلکي افراد دي چې دشمن د رنګه وپېژني، قاتل د رنګه وپېژني، نو بیا دوی د دې پټنې مخکرۍ کولای شي.
نو د اوس لپاره تاسو په طالبانو کې دغه وړتیا نه وینئ، دغه سې کسان نه لري چې فتنه لري وپېژني؟
دا چې کسان صحیح دي ملا صاحبان دي، نور دي. زه فکر کوم چې د اوس لپاره داسې افراد دوی نه لري چې داسې پولیس روزل شوي عسکر یا روزل شوي پولیس یا روزل شوي مامورین. موږ خپله دوی ته په جلسو کې ویلي دي داسې افراد دوی اوس نه لري چې دښمن د رنګه وپېژني یا دښمن د تحقیقه وپېژني یا دښمن د زړه د درباسه وپېژني، داسې افراد دوی نه لري.
مننه. او یوه خبره چې تاسو مخکې خبرې کولې، زما پوښتنه مو ونورېده، تاسو ویلي چې په شاوخوا کې تاسو د داعش ډلې قومندانان وینئ په همدغه شاوخوا خلکو کې چې ګرځي، دا رښتیا تاسو مثلا د مثال په ډول یادونه کوئ که مشخص کسان شته چې تاسو سهار یا بیګا یا ماښام ورسره وینئ یا مثلا په هفته کې میاشت کې یو وارې ورسره مخامخ کیږئ؟
تا پوښتنه ما ونه اورېدل. په هغه وخت کې شبکه خرابه ده، د شبکې د خرابوالي د عمله پوزیش غواړم. بلې، هو موږ خلک پېژنو. دا اوسې عسکر دغه چې مخکې دا ایشان وه یا په خوارجو چې وه، دغه اوسې د دوی دا اوس دلته ګرځي. ما توبه ویستلې، زه پښیمانه یم، زه بیا نه کوم. علما هم دلته ګرځي، په علماوو کې راګرځي، او قومندانان یې هم موږ پېژنو چې ګرځي. دا که هر سړی ما وغواړي، دا ایدیا نه ده، ثبوت دی. ته به ووایه چې ته ایدیا که یې، څوک پرې ونه مني، که څوک راسره مني که نه راسره مني، موږ یې پېژنو. نوم اخیستل یې ستاسې په راډیو کې ښه نه ګڼم، ولې د هغو نماینده نه شته. موږ یې پېژنو چې پلانۍ دی. دا داعش چې درځاو قوشنپې ته راغی، د جوزجان د ولایت په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول، خپله امارت اسلامي 15 ورځې د دوی سره جنګ وکړ، وی نیوله، هغه نیولې بیا څه کړه، هغه چې دولت ونیوله هغه هم د طالبانو لاسته ورغله. یو هغه محاکمه نه شوه، نو چې محاکمه نه شوه، دا به دلته ګرځي په مرور د زمان به بیا سر راپورته کوي.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې خبرونه تراغلی او برخه مو واخیسته. اتمر صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته د مخکینی اوریدونکي متوجه و چې وایي د مشروعیت خبره ده، وایي چې د افغانستان تیرو حکومتونو یو هم مشروعیت نه درلود، نو تاسو ولې له طالبانو نه حتمی غواړي چې مشروعیت ولري؟
ګوري، صحیح خبره ده. زه احمدي صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم او زه موافق یم سره. دغه و څلوېښت کلونو کې هیڅ نظام داسې افغانستان کې حاکم نه شو چې هغه مشروعیت درلودلی. یعنې که قانون هم درلوده، که پارلمان هم درلوده، هغه ټول تاسې شاهدان یاستئ چې دا په لاسوهنې او تقلب و په دغه خبرو باندې و. د هغه نه مخکې د داود خان 15 دوره هغه هم یو نوه دیکتاتوري دوره وه. زما خو هغه وخت یادیږي، ما هغه وخت کې کار کوو، نو لیکن هغه دیکتاتوري داسې نه و چې هغه په خلکو باندې ظلم وي. هغه دیکتاتوري د یو عادل رئیس جمهور دیکتاتوري و، زړسوان دی، یعنی داود خان دیکتاتور و لیکن په ولس و خلکو په دې باندې زړسوان دی و. یعنی هیڅ معامله دې نه مانه چې هغه د خلکو د ګټو برخلاف سي. د هغه نه مخکې د ظاهر شاه دوره و د ظاهر شاه دوره هم په اول وختونو کې مثلا د هاشم خان و د شاه محمود خان دوره کې دوی صدر زمان و ډېر ظلم په خلکو باندې وشل، بندیخانې همداسې ډکې وې، خلک اعدامېدل، وژل کېدل. به وروسته وروسته دوی ورو ورو دغه حکومت دوی مشروطه کړ. په مشروطه کې بیا ملکي صدر زمان راغلل، په هغه کې بیا د هغې دیموکراسي ډېر ځلانده یو دوره وه چې په هغه وخت کې تقریبا تر یو حده پورې د هغه
دا د خپرونې وخت له کم پاتې دی که دا خبرې له تاریخي مسایلو نه نن ورځې ته متمرکزې کړو، فکر کوم چې اسانه به شي بحث. ډېره بښنه غواړم اتمر صاحب.
نو د پښتون صاحب تفسیر او خبرې هم صحیح خبرې دي. یعنی طالبان ته دا پکار ده چې د دغه جمهوریت د دولت نه یا د دوی د حکومتداري نه دوی زده کړه کړې وي، او دا من حیث یو تجربه دوی خپل سره ساتلی وی، دا یې په کار اچولی وی. نو دا ډېر ښه خبره ده چې که دغه د طالبانو حکومت هغه خپل طرز فکر په خلکو باندې تحمیل نه کړي، د اسلام نه دغسې توره جوړ نه کړي چې خپله یې پی هر کار کوي او د خلکو په ګیره یې ننوازي. یو مشروع حکومت دوی کولی شي چې د افغانستان اوسني ستونزو ته د پای ټکی
کړي. ډېره زیاته مننه شنوارې صاحب. دلته یادونه وشوه چې د جمهوریت د وخت له ناکامیو یا په امنیتي برخه کې له ناامنیو نه دلته یادونه وشوه چې باید طالبان درس واخلي. اوس خو خبره تیره همده، نو جمهوریت پرزیدلی او موږ هیڅ هم نشو کولای په هغه وخت کې. مګر که یوه مقایسه کوي، یوه حقیقي مقایسه، اوس خو ذاتي تاسو هم د تبلیغاتو وظیفه نه لرئ، په حکومت کې نه یاست، مګر که یوه حقیقي مقایسه د امنیتي پلوه وکوئ، نو هغه ستاسو ناکامۍ څه شی وي چې باید د طالبانو حکومت درس ترې واخلي؟
په خیر وې چې ټکل ته تاسو وګورئ. دلته ډېر سړي چې موږ ډېر په واقعي ډول باندې بربندو او د ولس سره شریکو، حتی که د جمهوریت په وخت کې هم موږ دندې درلودلې، که په تبلیغاتي برخه کې وه یا په نورو برخو کې وي، موږ هغه کوم واقعیتونه چې وو هغه هم په خپل وخت سره د ولس سره هم شریک کړي، هم دا غوښتنه هم درلودله. د دې په خاطر چې موږ د سیاسي ډلو ټپورو پورې تړاو نه درلوده، موږ د افغانستان د وسوال پوز پورې تړاو درلوده، او هلته هم د په قرآن د مشان باندې د خپل هېواد او د خپل ملي ګټو دپاره سوګند یاد کړی وو. تاسو وګورئ د افغانستان دغه ناخوالې که موږ کورنۍ کړۍ ته وګورو او بهرنیو کړۍ ته وګورو، نو دا جلا جلا بحثونه دي. مشخصا د امنیت په برخه کې تاسو وګورئ چې په یو هېواد کې چې جګړې او په هغې جګړه کې هم توریستي ډلې، مختلفې ډلې، سیمه ییزې ډلې، نړیوالې ډلې په هغې کې زی داخلي، نو په هغې کې د امنظم تامینول یا د بشري امنیت تامینول اسانه کار نه دی. په ټوله کې په جمهوریت کې لوی امنیتي ګواښونه د تروریستي ډلو د خوانه وو، چې د تروریستي ډلو دپاره هم طالبانو زمینه مساعده ول، او طالبانو خپله هم دغه عملیات ترسره کول. موږ نور جنایي جرمونه درلودل چې د هغې کچه نسبت د طالبانو د اوسني واکمنۍ نه ډېره ټیټه وه. بل ټکی دا دی، تاسو وګورئ دغه کوم د امنیت ادعا چې کېږي، دغه یو کاذبه ادعا ده. ته د یو ولس ټول حق او حقوق ورنه واخله، وایه چې ما تا ته فزیکي امنیت تامین کړی، نو بیا هغسې امنیت خو په هدیره کې هم امنیت دی، نه څوک شکونه کوي، نه څوک ځوروي. نو هدیره ده، او په هدیره کې چې څوک حق ونه لري په یو ټولنه کې یا په یو هېواد کې، چې څوک د خپل شخصي حریم حاکم مسؤول نه مثلا د یو چا تلیفون مسؤول نه دی او چا کور مسؤول نه دی او چا ذهن مسؤول نه یو څوک د خپل دندې ترسره کولو لپاره امنیتونه لري د خپل حق د اعادې لپاره غږ پورته نشي کړی. آیا تاسو موږ تاسو په کوم اساس باندې کولی شو چې دې ته موږ امنیت وایو؟ تاسو وګورئ موږ امنیت هغې ته وایو چې یوه ټولنه په پخلاینه کې او په سوله کې ژوند کې سره په ګډه او په ګډه باندې د امنیت د تامینولو دپاره ژمنې ژمنتیا ولري او قراردادونه سره لاسلیک کړي. د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې دي. تاسو وګورئ تاسو د امریکې په متحده ایالاتو کې عربي هېوادونو کې مثلا په اروپایي هېوادونو کې په دغه ټولو کې جګړې رامنځته شوې دي، کورنۍ جګړې دي، د هېوادونو ترمنځ جګړې دي. ولې کله چې د سولې پایلې ته رسېدلې دي، سوله او پخلاینه رامنځته شوې ده، د هغې نه وروسته هغه قراردادونه رامنځته شوي، هغه توافقات رامنځته شوي دي چې په هغې کې لومړنی عنصر یې امنیت دی. په دې چې د امنیت پرته منګه د هیڅ نورو سکتورونو د پاره د پرمختګ
کور مو ده
برابر اوله
تیر زیات مننه. یو د خبرونه تر پای پورې ډېر کم وخت پاتې دی. مخکې لدی چې ورستې خبرې لته سو دوه خغلو ملمنو سره وکړو، د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام د ملي امنیت د شورا د ویان رحمت الله خنای ویان البته رحمت الله اندر د دوی خبرې هم ما د همدې موضوع په تړاو اخیستې دي. دوی وخت نه درلود چې راشي او په خبرونه کې ګډون وکړي چې د دې تاسو سره وړاندې کیږي. بیا به خپل باسته په لاندو ټکو سره دوام ورکو.
داعش او نور نیابتي او افراطي ډلې په سیمه کې د څو دلایلو له مخې پیاوړي کیږي. لومړی خلام په سیمه کې د زبر ځواکونو تقابل او سیالي روانه ده او معمولا زبر ځواکونه یو دی بل په ضد باندې نیابتي ډلې تمویلوي او بل لا هم په سیمه کې افراطیت ترویج کیږي او تبلیغ کیږي. که تاسو فکر وکړئ د کرخو د فرضي کرخې دواړو غاړو ته مدرسې تر ډېره بریده د طالب علمانو په جای باندې جنګیالي روزي، د مدرسې ډېری فارغان یا له افراطي ګروپونو سره یو ځای کیږي او یا په ټولنه کې د افراطیت تبلیغ کوي. له بده بخته د مدرسې نصابونه او چاپیریال داسې داسې فارغي په لاشوره ډول باندې جنګیالی وي او یا د نیابتي جګړې د حقانیت او د مشروعیت لپاره شرعي دلایل وایي او تراشي. بل دلیل دام د سپسیمه کې په تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې د رژیمونو یا حکومتونو سړي د استبدادي دي، اصلا ملي حاکمیت نسته ولسونه د خپل حکومتونو په خوا کې نه دی راټول سوي. اجتماعي بی عدالتي، فقر او جهالت عام دي. دا ټول هغه اسباب او لاملونه دي چې ټولنې افراد افراطي ډلو او ډلګیو ته سوق کوي. د دې دلایلو له مخې طبیعي خبره ده چې په سیمه کې به داعش او بل هر افراطي ډله پیاوړي کیږي.
د افغانستان د پرزیدلې جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اتمر صاحب، د خبرونه د ورستۍ برخه په لنډو خبرو کې رانغاړو. دلته هم یادونه وشوه، ښاغلی اندر هم یادونه وکړه د مدرسو، او تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې دلته مدرسې دي او استخباراتي فعالیتونه دي چې د ماشومانو ذهنونه مینځل کیږي او دوی په د حملو لپاره تیاریږي، بیل دې چې کوم ایدیولوژي ولري، بیل دې چې فکر ولري. دغه عربي هیوادونه چې تاسو ویلې چې د دوی لپاره دوی تمویلوي، دا د دغه په مرسته کیږي. یو سوال چې زما په ذهن کې دی او ښایي د ډیرو نورو کسانو په ذهن کې به هم وي، دا دی چې مثلا یو ماشوم، یو دیارلس، څوارلس، پنځلس، اتلس، شل کلن ماشوم، ځوان، دې ته څنګه قناعت ورکول کیږي چې مثلا هغه مسلمان دی یا د یو مسلمان هیواد په کوڅه واټ کې ورسره ته حمله وکړه او هغه پیسې به هم خارجیانو بهرنیانو ورکړي وي؟ دغه ماشوم څنګه آماده کیږي د دغه ذهنیت لپاره؟ بیا په همدې مسله زه غواړم چې د شینواري صاحب نظر هم واخلم. مهرباني وکړئ.
وګوره، خبره ته تاسو اشاره وکړه او خپل اندازه هم دا خبره وکړه. ام هم دغه څه وایم چې دغه یو طرز فکر دی، دغه اوس چې دغه مکتبونه مدرسو ته تبدیلیږي، دا په دې معنا دی چې د دغه نوي زلمیانو او د دغه هلکانو یا د دغه کسانو چې دي په دغه مدرسو کې درسونه وایي، د دوی ذهنونه باید د دوی تر کنټرول لاندې یعنی هغه څه ذهني چار څه دوی خپله تصور کوي په هغه خواته د لاړ شي. دوی د نورو برخو د مطالعاتو نه محروم ساتل کېږي، کتابونه د بازارونه ټولېږي. تاسې وګورئ په هېڅ هېواد کې داسې نه دی شوی چې تاسو کتاب د بازار نه ټول.
نه نه نه، مطلب مې دا دی چې هغه میکانیزم یې څه ډول دی، دغه ځوان څنګه راغوښتل کېږي، څنګه ورته ویل کېږي، په کوم ځای کې او څنګه؟
ګورئ دوی ډېر اساسي فکر کړی په دې مانا چې په دغه سن کې د ماشوم یا د دیارلس کلن یا دولس کلن نیولی تر پنځویشت کلنه پورې دا سن د زلمیتوب سن دی او د احساساتو سن دی. هغسې خبرې یا په اصطلاح مخشوي دوی سره ترسره کېږي چې دوی صحیح تفکر نه لري په دې باندې، په دې باندې دوی فکر نه کوي چې دا سړی مسلمان دی که کافر دی، دا زما ورور دی که زما همسایه دی، دا زما هېوادوال دی که بېګاله دی. نو دغسې مرحلې ته دوی هغه مخشوي کوي، بیا هر څه چې دوی غواړي پې ترسره کولی شي او د دوی فکر هم هغسې دي. لکه چې اوس په تېر وخت کې مونږ دغه فکر لیدلی، مثلا په افغانستان کې حزب ډیموکراتیک دغه فکر درلوده او تاسې که د هغه تاریخ وګورئ یا په هغه وخت کې که ستاسو په یاد شي وګورئ عین همدغه شی چې نن طالبان کې هغوی په پنځهویشتو پنځهویشتو کلونو کې عین همغه کار هغوی کوه.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. او شینواری صاحب، تاسو د افغانستان د جمهوریت پر مهال د نظام د امنیتي ادارو ویان وست، د ادارو د مشرانو او د امنیتي ادارو تحقیقونه او راپورونه او د تحقیقاتو نتایج به مهم حتما کتلی وي، داسې نښو سره مخامخ شوي چې دغه ځوانان څنګه مغزونه مغزه یې مینځل کېږي؟
خیر ویسئ، ټاکل صاحب دا ګورې یو ډېر روښانه پالیسي ده د تروریستي ډلو په ټولو کې چې په هغه ټولنه کې چې دوی حاکم کېږي یا په هغه سیمو کې چې دوی حاکمیت ترلاسه کوي هلته دوی فقر او بے سوادی ته لمن وهي، چې دغه دوه عوامل د ځوانانو د جلب او جذب باعث کیږي او په دغه فضا کې په دغه حالت کې د دوی لپاره د دې زمينه مساعدېږي چې یو ځوان کافي سواد نه لري، کافي پوهه نه لري او کورنۍ او چاپېریال یې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوانی. نو د هغوی لپاره یوازینۍ لار دغه ده چې د تروریستي ډلو قرباني شي. اول ته هم دوی ته د هغه شستشوی مرضي په برخه کې داسې تبلیغات، داسې فلمونه، داسې انځورونه او داسې تصاویر وړاندې کوي چې د هغوی ذهنونه منحرف کړي او واقعا د پرمختګ په مقابل کې، د پوهې په مقابل کې او د سوکالۍ په مقابل کې هغوی آماده کېږي او تر دې حده پورې چې بیا د انتحار او د انفجار لپاره دی.
دا په مدرسو کې دغه فلمونه یا دغه درسونه چې تاسو وایئ دا په مدرسو کې ورخودل کیږي، کله مدرسونه د باندې بهرانیان دي که د کورنی کسان قومندانان دي، دا څوک دي دغه کسان؟
دا مختلف پروسې لري. لومړی سر کې خو چې هماغه مدرسې هماغه تهداب دی یا بنسټ دی چې یو څوک چې لیواله کیږي چې مدرسې ته لاړ شي د په کوم حساس باندې په مدرسو کې به دوه ارزول کیږي، به د مدرسو نه به ځنګړي د خونه او روزنې مراکز لري، د تبلیغ او ترویج مراکز لري. دا نه وګد مهاله تقریبا د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې یو پروسه لري چې په هغه پروسه کې به یو کس دې ته اماده کیږي چې هغه په هر ډول شرایطو کې وشي کولای چې هم انتحار وکړي هم انفجار وکړي او هر ډول تروریستي عملیات لپاره دوی چمتو شي. بیا نو ځینې داسې دي چې د هغه د داسې ځانګړي مراکز هم دوی لري چې هغه اکثریت په پاکستان کې دي او د تروریستي ډلو ټپلو اساسي مراکز تر اوسه پورې هم پاکستان کې دي او هم یو تعداد تقریبا د جمهوریت په وخت کې د مراکز ایران ته انتقال شو.
اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، که ډېر لاندې راته ووایاست په افغانستان کې دغسې مرکزونه شته؟
متاسفانه چې دغسې مرکزونو د جوړېدو ټکل شته دی، ولې عملا تر اوسه پورې دغه مراکز نه دي جوړ شوي، ولې مدارس جوړ شوي چې د هماغه مراکزو دپاره د بشري ظرفیت د جوړولو دپاره ورباندې کار کېږي.
دلته هم لکه څنګه چې تاسو مخکې ادعا وکړه، د داعش ډلې کسان شته په دې مدرسو کې چې ماشومانو ته، ځوانانو ته، نویو زلمیانو ته درس ورخی د انتحار او د افراطیت؟
وګورئ، په دې برخه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو ترمنځ کوم توپیر نشته دی. هغه پروسه یوه پروسه ده، فقط د داعش هغه دومره
ځانګړتیاوي لري چې د هغوی وحشت او دهشت او هغه د عملیاتو چټکتیا د نورو ډلو نه اضافه ده. نور ټولې کړنې او پروسې ورته دي.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ په څپو کې پروګرام مو اورېده. په دې خبرونه کې راسره میلمانه وو د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری او په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر. له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه د دې خبرونې د اوریدو لپاره راسره وئ. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونې واوري. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم او تر بیا د خدای پامان.